کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری د هغو ریپورټونو په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې ده چې وايي په یوکرين کې د ماليزیا د الوتکې د راغورځېدو له ځای نه مړي د الوتکې ټوټې او پارچې وړل شوې دي. د غزې په تړانګه کې پرون د فلسطیني مبارزینو او اسرائیلو د پوځ ترمنځ په نښتو کې 15 کسان وژل شوي دي او پاکستاني چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان کې د یوې بې پیلوټه امریکایي الوتکې په برید کې 11 جنګیالي وژل شوي دي. درنو محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا امریکا غږ آشنا رادیو دا چې واشنگتن نه خبرونه کوي. نن د یکشنبه ورځ او د 2014 میلادي کال د جولای 6 ده. نن سهار به زموږ په لومړۍ نیم ساعت خبرونه کې د دې ساعت وروستي خبرونه واورئ او بیا به د افغانستان او نړۍ ځینې مهم رپورټونه او د امریکا د حکومت سره مقاله واورئ. خو لومړی له طاهر اڅک ځینې خبرونه واورئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویل دی چې امریکا له دې کبله سخت اندېښمنه ده چې د ماليزیا د راغورځول شوي الوتکې د وژل شوو سپرلیو د مړو ټوټې او د الوتکې ټوټې پارچې د هغه ځای څخه راټولې شوې دي چې دغه الوتکه په ختیځ یوکرين کې راولوېده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې کیری پرون د شنبې په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف سره په تلیفون کې خبرې وکړې. هغه لاوروف ته وویل چې دی له دې کبله هم اندېښمن دی چې اروپایي تحقیقونکو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د پیښې ځای ته ورسي. ښاغلی کیری د روسیې څخه یو ځل بیا وغوښتل چې په ختیځ یوکرین کې د روسیې طرفدارو بیلتون غوښتونکو ته دي د وسلو او جنګیالیو د بهیرونو د مخنیوي لپاره عاجل اقدامات وکړي. د روسیې د انټرفاکس خبری آژانس وایي چې لاوروف موافقه وکړه چې ټول فزیکي شواهد به چې د الوتکې د ثبت د تور باکس آله به هم پکې شامل وي تحقیق کوونکو ته وسپارل سي. د هالند صدر اعظم مارک رټ ویلي دي چې د پرون د شنبې په ورځ د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره په تلیفون کې ډیرې سختې خبرې کړې او ورته ویلي دي چې د یوکرين په بیلتون غوښتونکو باندې دی فشار زیات کی چې هغوی په یوکرین کې د ماليزیا د راغورځول شوي الوتکې د تحقیقاتو سره مرسته وکړي. ښاغلی رټ وویل چې د ښاغلي پوتین ته وویل چې ته باید نړۍ ته هغه څه وښیې چې د مرستې کولو نیت دې کړی دی. د راغورځول شوي الوتکې د 298 سپرلیو او عملیې د غړو تر نیمایي زیات یې هالنډیانو. ښاغلی رټ وویل چې د هغو تصویرونو په لیدو سره ټکان وخوړ چې یاغیان د وژل شوو خلکو شیان راغونډوي او د پیښې د ځای په شاوخوا کې ګرځي راګرځي. د یوکرین جمهور رئیس پیټر پاراشینکو چارواکو ته د دې تضمین ورکړ چې د یوکرین حکومت به د امکان تر حده هر څه وکړي چې د نړیوال ملکي هوایي چلند سازمان تر مشرۍ لاندې شفاف او څرګند تحقیقات وکړي. د بل خوا روسیې په دغې الوتکې باندې په حمله کې د لاس درلودلو څخه انکار کړي او موافقه یې کړې ده چې نړیوالو تحقیقاتو ته ضرورت دی. د اسرائیلو عسکرو ویل دي چې دوی د غزې سره په سرحد کې د تونلي حملې مخنیوي کړي او څه د پاسه 12 تونلونه چې اسرائیل ته غزېدلي کشف کړي دي. او له بلې خوا د فلسطین د طبي چارو کارکوونکو وویل چې د اسرائیلو په نورو هوایي حملو او د توپونو په ډزو کې 15 فلسطینیان وژل شوي دي. فلسطین چارواکو پرون د شنبې په ورځ وویل چې د جولای د 8 نیټې راورسته چې اسرائیلو په غزې باندې هوایي حملې زیاتې کړې دي ټول 315 تنه فلسطینیان وژل شوي دي. اسرائیلو دا حملې د دې لپاره پیل کړې دي چې په اسرائیلو باندې د حماس لخوا د راکټونو حملې بندې کړي. اسرائیلي چارواکو وویل چې یو راکټ چې د غزې څخه پرون د شنبې په ورځ ورسوي وو د اسرائیلو د دیمونا په جنوبي ښار کې یو اسرائیلي وژلی دی. هغه دوهم اسرائیلی دی چې په دې وروستیو جګړو کې وژل کیږي. په داسې حال کې چې د غزې په ترانګ باندې د اسرائیلو د مځکنیو عملیاتو درېیمه ورځ هم ختمه شوې ده، د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کیمون منځني ختیځ سره روان دی چې د اسرائیلو او حماس ترمنځ د شخړو په ختمېدو کې منځګړتوب وکړي. په فرانسه کې په زرګونو خلکو هغه بندیز مات کړ چې حکومت په غزه کې د اسرائیلو د مځکنیو حملو په خلاف مظاهرو باندې لګولی وو او د فلسطین په طرفداري لارو کوڅو ته راووتل. هغوی په پاریس او د فرانسې په نورو ښارونو کې مظاهرې وکړې. په پاریس کې پولیسو په مظاهرچیانو باندې چې زیاتره یې د فلسطین بیرغونه ورسره راخیستي وو اوښکې بهون کې ګاز استعمال کړ. دغو مظاهرچیانو شعارونه ورکول چې موږ ټول فلسطینیان یو. د فرانسې مقاماتو دا مظاهرې د هغه هیواد په ډیرو ښارونو کې له دې کبله منع کړي دي چې تیره اونۍ دې ته ورته مظاهرې په شخړو او جګړو بدل شوې او مظاهرچیانو په دوو کنیساګانو باندې حملې وکړې. فرانسه په اروپا کې داسې هیواد دی چې تر ټولو زیات مسلمانان او یهودان پکې اوسیږي او دا ویره ده چې د دغو دوو ډلو ترمنځ شخړې او جګړې پیښ نشي. په دې وروستیو ورځو کې په برتانیا، یونان، بلجیم او جرمني کې هم په غزې باندې د اسرائیلو د تعرضي حملو له کبله مظاهرې شوې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
او دا هم نور خبرونه. د پاکستان امنیتي چارواکو ویل دي چې د هیواد په شمال ویدیس کې د امریکا د بی پایلوټ الوتکې په حمله کې یو لس یاغیان وژل شوی دي. چارواکو پرون د شنبه په ورځ ویل چې دوه توغندي د شمالي وزیرستان د تخیلو په سیمه کې په یو کور باندې ولویدل. په شمالي وزیرستان کې د ځایی او خارجي یاغیانو چې په افغانستان کې د امریکا او د ناتو په خوا باندې حمله کوي مورچلونه دي. همدا د بی پایلوټ الوتکو حمله د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ د جنجالونو او تاوتریخوالي یو جدي منبع ده. د پاکستان حکومت دغه حمله د خپل خاوري په حاکمیت باندې تیری بولي. په سوریه کې فعالونو ویل دي چې حکومتي قواو د ګاز د تولید د یوې سیمې د نیول لپاره په اسلامي اغیانو باندې متقابله حمله کړې ده. په دې جګړه کې چې درې ورځې روانه ده د وژل شوو کسانو شمیر 310 تنو ته رسیدلی دی. په برتانیا کې ډیره د سوریې د ابزرویټری په نامه د بشري حقونو مؤسسې پرون د شنبه په ورځ وویل چې دا جګړه چې د هومس په مرکزی ولایت کې روانه ده د حکومتي قواو او هغې ډلې ترمنځ چې ځان اسلامي دولت بولي لویه خونړۍ جګړه ده او د هغه وخت راهیسې چې څه د پاسه درې کاله مخکې د سوریې پاسون شروع شوی دی تر ټولو سخته جګړه ده. د اسلامي دولت ډلې د ګاز د تولید دغه سیمه د پنج شنبه په ورځ ونیوله. حکومتي قواو د جمعې په ورځ متقابله حمله وکړه او د شنبه تر ورځې پورې د هغې ځینې برخې بیرته نیولې دي. ابزرویټری ویل دي چې یاغیانو په دې جګړه کې 270 تنه عسکر، محافظان او نور کارکوونکي وژلې دي او له بلې خوا لږ تر لږه 30 تنه یاغیان وژل شوي او 10 تنه د جګړې د سیمې څخه تښتېدلي دي. دا سخته ده چې دا راپورټ سمدستي تایید کړی شي. د مصر امنیتي چارواکو ویل دي چې وسلوالو کسانو شلاسي بمونو ورسره او د لیبیا سره سرحد نږدې شل کسه سرحدي محافظین وژلې دي. چارواکو ویل چې دا حمله پرون د شنبه په ورځ د وادي الجدید په سرحدي سیمه کې د سرحدي محافظانو په یوې تانې باندې شوې ده. د مصر دولتي خبری اژانس مینا ویل چې په حمله کوونکو کې هم درې تنه وژل شوي دي. دې ته ورته یوه حمله څو میاشتې مخکې هم شوې وه چې 15 تنه سرحدي محافظان پکې وژل شوي وو. د مصر چارواکو پرله پسې خبرداري ورکړې دي چې هغه شخړې او جګړې چې په لیبیا کې پیښیږي هغه مصر ته هم راخپریږي. وروسته له هغه چې په 2018 کال کې په کورنۍ جګړه کې د لیبیا د اوږدې مودې مشر معمر قذافي راوپرځول شو هغه هیواد د شخړو او جګړو سره مخامخ شوی دی او د پخوانیو یاغیانو سیالي لیواګانې یو د بل سره په جګړو اخته دي او د سیاسي او اقتصادي واک اختیار د ترلاسه کولو لپاره سره جنګیږي. قاچاقکونکي عموما د لیبیا او سودان د سرحدونو څخه مصر ته چې د اسلامي یاغیانو د حملو سره مخامخ دي وسلې تیروي. په بغداد کې د بمونو یو لړ سخت چاودنې سوي لشته لړ شپږ کسې وژلې دي. دا د تیرې میاشتې را په دې خوا چې اسلامي یاغیانو د موسل ښار ونیو د هغه هیواد په پایتخت کې تر ټولو سختې حملې دي چې کیږي. یوه لویه مرګانۍ حمله پرون د شنبه په ورځ د بغداد په جنوب کې د شایګانو په سیمه کې د پولیسو د تلاشۍ په یوې پوستې باندې شوې ده. تحقیق کوونکو وویل چې په دې پوستې باندې یوه ځانمرګه د موټر بم چاودنه وکړه. لږ تر لږه اووه کسې ووژل. وروسته په شهر کې په یو ساعت کې د بمونو نور درې چاودنې وسوي او لر سلر 15 کس پکې ووجل سول او سلرمه چاودنه د ورځې په اخر کې وسوه. سمدستي چا سنه دی ویلي چې د حمله چا کړی دی. د عراق حکومت د بغداد د ساتنې او حفاظت لپاره روس له هغه خپل هلې ځلې زیاتې کړې چې د عراق د اسلامي دولت او شام په نامه ډلې د موصل ښار ونیو او وروسته یې په هغه هېواد کې نورې سیمې هم ونیولې. د حالاتو څارونکي او کارپوهان وایي چې بغداد چې د عراق په مرکزي سیمه کې دی د یاغیانو لخوا د سمدستي خطر سره نه دی مخامخ. دا او د دې ساعت خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
زمون غږ د واشنگتن نوري د دې ساعت وروستي خبرونه مو اوریدل. اوس هم د دې خبرونې لومړی مطلب، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې دغه کمیسون په مرکزی دفتر کې د رایو د بیا شمیرلو او څیړلو د چارو نه تقریبا 800 څارونکي څارنه کوي. دا د په دې اړه د کابل نه زموږ د خبریال اکرام شینواری ریپورت ته ساس پام راړو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د پنځمه په ورځ د جوزا د سلیشتمې ورځې د رایو د بیا پلټنې د بهیز پیلیدو را په دې خوا د جمعې تر مازیګره نږدې 200 د رایو صندوقونه بیا پلټل شوي، چې دغه کمیسیون د ویان نور محمد نور په وینا په کې کومه جدي ستونزه نه ده موندل شوې.
مثلا پلان بود کې د حدود 20 ټیم دغه باید مجددا به روان ده.
نور ویل پلان کې و چې د شلو ټیمونو په شاوخوا کې ټیمونه د پلټنو بهیر سره یو ځای شي او پلټنې تر سره کړي وي، خو د زیاتې پاملرنې لپاره او هم د دې لپاره چې هر ټیم په کار دي سارونکي ولري، موږ لازم وګڼل چې اته ټیمونه په دوه شپټونو کې په کارو ګمار. نو کمیسیون په دې اکلا کار کوي چې په راتلونکو ورځو کې د ټیمونو شمیر سلو نه هم زیات شي تر څو ژر تر ژره ټولې رایې بیا وپلټل شي. نور محمد نور ویل چې همدا اوس 250 نړیوال او 500 افغان سارونکي د رایو د بیا پلټنو د بهیر نه څارنه کوي. نور محمد نور ویل چې په نړیوالو سارونکو کې په کابل کې د میشتو بهرنیو هیوادو ډیپلوماتان هم شامل دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تیرې پنجشنبې په ورځ د 3 میلیونه د زیاتو رایو بیا پلټنه پیل کړه. په پام کې ده چې په لومړي سر کې د کابل ولایت نږدې 3000 د رایو صندوقونه وپلټل شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ولایتونه د کابل ته د ناتو په مشرۍ د حساب د ځواکونو لخوا د رایو لیکت دوام لري. نور محمد نور چې تر اوسه د درې ولایتونو د رایو صندوقونه په بشپړ توګه کابل ته رسیدلي دي.
هر موادو کې از ولایت انتخاب مشه نماینده هر دو کاندید البته په شکل فزیکی
هر ډول مواد چې ولایتونو کابل ته راوړل کیږي د کاندیدانو اساسي په فزیکی ډول پکې موجود وسی. د رایو د انتقال د بهیر مدیریت د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په غاړه دی او لیکت د ایسا په ناتو ځواکونو او ملګرو ملتونو لخوا ترسره کیږي. په ځینو مواردو کې افغان مدني ټولنې هم ورسره مرسته کوي تر څو د لیک په وخت دغه مواد ته کوم زیان ونه رسیږي. نور محمد نور ویل چې د بلخ، غزنی، وردګو د رایو صندوقونه په بشپړه توګه کابل ته رسیدلي دي. په پام کې ده چې تر نن ماښام پورې د هرات، کندهار او هلمند ولایتونو د رایو صندوقونه هم کابل ته راوړل شي. د افغانستان د جمهوریت دواړو کاندیدانو د رایو د پلټنو د بهیر نه رضایت ښودلی دی. تر بلې خوا په کابل کې د اروپایي ټولنې د انتخاباتو ماموریت په یو بیان کې ویلي چې دا ټولنه د رایو د بیا پلټنو په بهیر کې په پاله توګه برخه لري. د دې ټولنې لخوا په یو خپور شوي بیان کې ویل شوي چې تر راتلونکو څو ورځو به د اروپایي ټولنې تر 220 پورې نړیوال څارونکي په کابل کې د رایو د بیا پلټنو په بهیر وڅاري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
ولسی جرګې د افغانستان د اساسي قانون د تطبیق او څارنې د کمیسیون دریو غړو ته د باور رای ورنکړله. د جرګې ځینې غړي په دې نظر وو چې دغه ځانګړي کمیسیون تر اوسه پورې د قانون د تطبیقولو لپاره لازمې او مثبتې هڅې نه دي کړې. په دې اړه ستاسو پام راړو د کابل نه زموږ د خبریالې بهارت صابر ریپورت ته.
ګل رحمان قاضي، محبوبه حقوقمل او محمد امین احمدي د اساسي قانون پر تطبیق د سارد کمیسیون هغه درې تنه و چې نن د ولسمشر کرزي د لومړي مرستیال یونس قانوني لخوا ولسی جرګې ته د باور د رای ترلاسه کولو لپاره وپیژندل شول. دغه درې تنه وایي د دغه ځانګړي کمیسیون په اډانه کې د اساسي قانون د تطبیق لپاره ډیر څه کړي دي. ګل رحمان قاضي وایي
نظارت از بخشای قضایی و عدلی او البته یگانه جایی که ما می تانستیم که
د عدلی او قضایی برخو نه څارنه او نظارت چې دا نظارت تر هر څه زیات په زندانونو کې تر سره شوی دی. موږ شل ولایتونو کې 115 زندانونه وکتل. هلته مو د زندانونو حالاتو څیړل. له دې سره سره زموږ سترګام افغانانو ته د بګرام زندان د حکومت سپارلو، او له دې سره د 1409 هاتیوم کال په ټاکنو کې مهم حقوقي ونډه اخیستې، او د جګونو قواو او ټاکنو د خپلواک کمیسیون ترمنځ مو د ستر کړکیچ د رامنځته کېدو مخه نیولې ده.
محمد امین احمدی بیا وایي د یاد کمیسیون د مثبتو کړنو په لار کې غټې ستونزې پرتې وي.
عدم تناسب میان مسئولیت کمیسیون و صلاحیت آن در واقع
د دغه کمیسیون د صلاحیت او مسئولیت ترمنځ لازم تناسب نشته، چې دا په خپل ازموږ د کار په لار کې غټ ستونزه ده.
او محبوبه حقوق بل بیا وایي د افغانستان په سیر هیوادونو کې د اساسي قانون تطبیق د خلکو عامه پوهاوی غواړي.
کشوری مثل افغانستان تطبیق قانون اساسی نیازمند مؤلفه های چون آگاهی درست از قانون اساسی
د افغانستان په سیر هیواد کې د اساسي قانون تطبیق د قانون او د هغه د ارزښتونو په اړه د خلکو عامه پوهاوی غواړي. د قانون پوهاوی د ټولو خلکو دنده ده، او له هغه نه خبري عذر نه ګڼل کیږي. خو زموږ په هیواد کې ډیر ځله اساسي قانون مات شوی او احکام نه دي منل شوی. خو د دې ټولو سره سره د غدریو تنه د ولسي جرګې نه د اساسي قانون پر تطبیق د سر د کمیسیون لپاره د غړیتوب رایه ونه ګټله. ځینې حقوقي او سیاسي شنونکي هم د اساسي قانون د تطبیق لپاره د سر د کمیسیون د غړو کړنې د قناعت وړ نه بولي. سیاسي شنن کې کبیر رنجبر وایي د اساسي قانون نه د یادو کسانو تفسیر هم ناسم وو.
په دغه ټولې مودې کې چې دغه کمیسیون جوړ شوی دی، یو مورد هم نه دی مطرح شوی چې د کمیسیون د اساسي قانون د نه پلي کېدلو نه اعتراض کړی. هغه اداري ارګان په شمول د رئیس جمهور هغه دې ته وادار کړی چې هغه د دغه نه پلي کېدلو ځواب ووایي او هغه هغه کې اصلاحات راوړي. څو تفسیرونه هم چې دوی وکړل د اساسي قانون چې ولسمشر ورولېږل، ټولې غلط تفسیر کړي دي چې دا ډېر د شرم ځای دی چې یو دغسې یو کمیسیون چې په دغه کچه جوړېږي د دې غړي دومره په ټیټه کچه کې حقوقي فهم لري چې هغوی نشي کولی چې هغه مهم مسائل په صحیح ډول او هغه تفسیر.
ښاغلی رنجبر د یاد کمیسیون ډېری غړي د لازمې وړتیا په نه لرلو تورن کړل. هغه وایي اړینه ده چې د دارنګي یو کمیسیون غړي د لوړې کچې حقوق پوهان واوسي، او دا په داسې حال کې چې د دغه غړو زیات عمرونه او کمی پوهې او تجربې هم د ولسي جرګې د باور په سپمولو کې لوی لاس لرلی دی. بهارت صابر، آشنا رادیو، کابل.
دلته په واشنگتن کې د ماخوستن 8 بجې او 40 دقیقې دي. څو مهم خبرونه غټ کې ځل بیا واورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې امریکا له دې کبله سخته اندېښمنه ده چې د مالیزیا د راغورځول شوي الوتکې د وژل شوو سپرلیو د مړو برخې او د الوتکې ټوټې او پارچې د هغه ځاینه نور ځایونو ته وړل شوي دي. ښاغلی جان کیری وویل چې په دې اړه یې پرون د شنبې په ورځ د روسیې د خارجه وزیر سرګی لاوروف سره په تلیفون خبرې کړې دي. د هالند صدر اعظم مارګریټ ویلې دي چې د پرون د شنبې په ورځ د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره په تلیفون ډېرې سختې خبرې وکړې، او ورته ویلې دي چې د یوکرین په بلتون غوښتونکو باندې د فشار زیات کړي چې هغوی په یوکرین کې د مالیزیا د راغوځول شوي الوتکې د تحقیقاتو سره مرسته وکړي. له بلې خوا روسیې په دغه الوتکه باندې په حمله کې د لاس لرلو انکار کړی دی، خو موافقه کړې ده چې د نړیوالو تحقیقاتو ته لازم مرسته ورسوي. د اسرایلو عسکرو ویل دي چې دوی د غزې سرحد سره نږدې د څو تونلونه تباه کړي دي، او څه د پاسه 12 ځایونه یې له منځه وړي دي. له بلې خوا د فلسطین د طبي چارو کارکوونکو ویل چې د اسرایلو په نورو هوایي حملو او د توپونو په ډزو کې 15 فلسطینیان وژل شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن نوري. تیر هفته د افغانستان د ملي امنیت په شورا کې جمهور رئیس حامد کرزی د وی غونډې په ترڅ کې د سرحدونو قومونو او قبایلو وزارت ته وظیفه ورسپارله چې د هغو ریپورټونو په اړه د تحقیقات وکړي چې وایي د پاکستان حکومت د دیورند کرکې سره نږدې اغزن سیم لګولې دي او ژور خندقونه ایستلې دي. د ازادۍ راډیو همکار رحمت الله افغان د سرحدونو قومونو او قبایلو د چارو د وزیر اکرم خلواک سره یو مرکه کړې ده، او دا غنې وپوښتل چې دغه حیات چې څېړنې کړې دي نتایج څه دي.
له څو کالونو راپدې خو د پاکستان حکومت او د پاکستان هاوس کوشش کوي چې د سیمې خاردار په زیره باندې د ډیورن د کرخې په امتداد کې موانع ایجاد کړي چې دا موانع د ولسونو قومونو له خوا نه رد شوي دي او هم د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت موقف او دریځ په دې اړه باندې ډیر واضح دی چې استول موانع چې هغه د ولسونو ترمنځ قطرابطي وي او د نړیوالو نورمونو او بین الدول اصولو مخالفي هغه د منلو وړ نه دي. تاسو په جریان کې چې اوس وخت مخکې د قندهار په معروف ولسوالۍ کې او اوس وخت مخکې د پکتیکا په تورو ولسوالۍ کې داسې اقدام شوی و چې د قومونو له خوا په دې باندې عکس العمل ښودل شوی او دا بند شوی ده او هم د افغانستان سرحدي ځواکونو د مقابل کې کلک دریځ غوره کړی و چې د دې په کې چې همدغه شی ایجاد کړي. من حیات د رسمي د محل د مشران او مسؤلین له خوا نن کړی و چې دا یو ځل بیا برسي او اساسي هغه کې او پیشنهادونه د افغانستان د اسلامي جمهوریت امنیت شورا ته ولېږي تر څو پرې په دې باندې اقدام وشي.
ډاکټر صاحب په دقیقه توګه کارته وایي چې پاکستان د غزن سیم د افغانستان په کومو ولایتونو او کومو ولسوالۍ او کومو سیمو کې لګولې ده؟
تر اوسه پورې د دې نه د چې په سیمه کې دا ولګي د پکتیکا کې هم دا کوشش کړی او په خوست کې هم کړی او د قندهار په ولایت او په نورو غسمو کې هم دې همدغه څه ته په تلاش په کوشش کړی، مګر تر اوسه پورې نه دی توانېدلی.
او دغه غسان سیم چې غوښتل پاکستان او خوندکونه وکړي، صفري نقطې ته څومره نږدې دوی غوښتل دغه کار وکړي؟
د پاکستان منطقو کې صفري نقطې نه دی، ډېر خطر راغلی دی. نو لاندې خطر د یو لسره څېړنې ارزیابي ته ضرورت لري. تاسو په جریان کې چې له ډېر کاله هم د داخلي جنگونو او د نورو جنگونو په وجه باندې پاکستان منځکو کې صفري نقطې د منځ ته لیدي او پاکستاني ملیشي د ډیورند د کرخې چې هغه د افغانستان د حکومت لپاره د منلو وړ نه ده، خو په هر صورت له خپلو صفري نقطې نه په ډېره فاصله باندې په ډېرو ځایو کې تعرض کړی ده او مخکې راغلی.
او دغه خندقونه غزان سیم څومره اوږدوالی لري، کچري لګولي او اوس هم کار جریان لري؟
دوی خو په مختلفو سیمو کې دقیق هغه موږ سره نشته، په مختلفو سیمو کې دا کار کوي. په سیمو کې دغه ضرورت لمخې نو دا چې دوی اوس څومره پلان لري هغه موږ نه خبر. منتها موږ د یو متر د افغان سیم د کې خودلو نصبولو اجازه هم نه ورکوم.
ډاکټر صاحب کار اوس هم جریان لري؟ تاسو مرستې معلومات لري؟
نه تر اوسه پورې کار جریان نه لري.
او په دې اړه افغان حکومت څه اقدام کړی دی او په دې اړه پاکستان حکومت څه رسمي
شکایت کړی؟ افغان حکومت په دې اړه باندې کافي اقدامات کړی دي او دا موضوع بار بار د درې جانبه کمیسیون سره هم او د پاکستاني مقامات سره مخ کړی دی او خپل فائدې ولسونو قومونو سره هم تفاهم کړی دی او خپل امنیتي ارګانونه په دې اړه کافي امادګي لري چې د همداسې هر ډول عمل مخنیوی وکړي.
که چېرې پاکستان حکومت خپل دې کار ته دوام کړی، د افغان حکومت وروستی اقدام به څه وي؟
اقدام تاسو واضح پیږي چې اقدام تر اوسه پورې کړی دی او کوي، همدا اقدام چې کړی دی همدې ته دوام ورکوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د پکتیا په ولایت کې ځینې مېرمنې د غوښتنه کوي چې راتلونکي جمهور رئیس باید یو شان عدالت تامین کړي او د قانون د تطبیق لپاره دې لار هواره کړي. په دې اړه پام وکړئ زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ ته.
د پکتیا یو شمیر مېرمنې چې د ښځو د حقونو د تامین په یو غونډه کې راټولې شوې ویل امریکا غږ سره په خبرو کې له راتلونکي جمهور رئیس څخه په دغه هیواد کې د عدالت د تامین او د قانون د تطبیق غوښتنه وکړه. دوی ویل چې جمهور رئیس باید لیو عادي کس نیولې بیا تر لوړ پوړو چارواکو پورې پر ټولو یو شان د قانون تطبیق ته لاره هواره کړي او د نقص په صورت کې سرغړونکو ته سزا ورکړي. مریم پکتین د پکتیا د ولایتي شورای وطنه غړې ده. هغه وایي چې عام خلک تر ډیره حده قانون ته درناوی لري، خو زیاتوي چې یو شمیر جګپړي حکومتي چارواکي عدالت نه پیژني، د خلکو حقوق او قانون تر پښو لاندې کوي.
اول حقوق چې نقص کوي دولتي خلک کوي. واقعیت سره موږ تاسو باید هیڅکله د واقعیت نه چشمپوشي ونه کړو، ځکه تاسو د موږ سترګې غوږونه یاست. د موږ نه تاسو ډېر په دې خبرو باندې پوهیږئ، نو هغوی چې نقص کوي له نور نه وسه ګیله کوو.
مریم پکتین اندېښنه څرګندوي چې که نوی حکومت د قانون په تطبیق او د عدالت د تامین په برخو کې د اوسني حکومت په څیر د عمل لاره خپله کړي، نو دا کار به د خلکو او حکومت ترمنځ د واټن رامنځته کولو لامل وګرځي. د پکتیا د ښځو چارو رئیس نصري نوریاخیل د یوې مدني فعالې په صفت امریکا غږ ته وویل چې راتلونکی ولسمشر دی په خپله کابینه کې د اهلیت له مخې لوړ پوړي چارواکي په دندو وګماري. اغلی وریاخیل د غرازویل چې په اوسنی حکومت کې ځینی په فساد ککړ کسان د دې لامل شوی چې پر حکومت یې د خلکو بې باوري زیاته کړې او د پرمختګ ته مترې نه لري.
ما د دوی څخه دا غوښتنې دي چې دوی یوه داسې کابینه جوړه کړي، یوه داسې سالمه اداره منځته راوړي چې هغه څه ضرورتونه د خلکو دي او هغه څه خواستونه چې د خلکو وو هغه باید پوره سي او عملي بڼه ولري، او باید هغه څه چې مثلا فساد اداري اوج ته رسېدلی ده دا باید بالکل د منځه ولاړ شي.
نصری نوریاخیل د غراز لراتلون کې جمهور رئیس څخه په کلکاو غوښتل چې خپل حکومت کې د ښځو حقونو ته پوره درناوی ولري او هم د ښځو ته پکې پوره برخه ورکړي.
بلخصوص د خویندو په حصه کې دوی ډیر زیات کارونه وکړي او خویندو ته د کار زمینی مساعده کې هغه څه چې اقتصادي ستونزې موجود دي او ډیر زیات ښځې بې سرپرسته پاتې دي.
مدنی فعالان وایي سره له دې چې جمهور رئیس حامد کرزی د 14 کلنې دورې پر مهال په هیواد کې بې ساری پرمختګ شوی، خو پر حکومت د خلکو د بې باورۍ تر ټولو غټ لامل دا بلل کیږي چې پر ټولو خلکو او چارواکو یې د قانون د یو شان تطبیق لپاره ځانګړی میکانیزم نه لاره. د دوی اندېښنه دا ده چې که بیا هم زورواکي په نوي حکومت کې ونډه ولري نو نه یوازې د عدالت د تامین هیله ترې نشي کېدی بلکې حکومت به له لا ډېرو ستونزو سره مخ کړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دې وروستیو وختو کې په بیجنګ کې د امریکا او چین په ستراتیژیکي او اقتصادي غونډه کې وویل چین او امریکا د بشر په تاریخ کې تر ټولو د سترې اقتصادي انډیوالۍ نمایندګي کوي او دا وده کوي. د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل د امریکا او چین ستراتیژیکي او اقتصادي غونډه ډیره مهمه ده او خپل هیوادونه تقویه کولی شو او امنیتي روابط هم تقویه کولی شو چې په عین وخت کې له اقتصادي روابطو نه وده کوي. د بهرنیو چارو وزارت اوس په دې برخه کې پوره واضح دی چې وای اقتصادي پالیسي خارجي پالیسي ده او خارجي پالیسي اقتصادي پالیسي ده. د چین او امریکا ترمنځ 15 کاله په خوا دوه اړخیزه تجارت یوازې 2 میلیارد ډالرو، دوه اړخیزه تجارت اوس 1500 میلیاردو ته رسیږي او لا وده کوي. د بهرنیو چارو وزیر کیری وویل د موږ د چین او امریکا ترمنځ د پانګې اچونې د دوه اړخیزې موافقې د خبرو په نیمایي کې یو. موږ غواړو چې دغه موافقه بشپړ شي. موږ غواړو چې د ذهن د تنویری شیانو او وسیلو او ټکنالوژۍ د تجارت په باره کې موافقه وشي. موږ ته په کار ده چې دا خبره یقیني کړو چې د ذهن او تنویری شیانو او وسیلو حق ژغورنه وکړو، د دې ډاډ ورکړو چې موږ د مقرراتو په جریان کې شفافیت نه کار اخیستی دی. دا د توقعاتو نړۍ ده، مګر دا د احتمالاتو د پیدا کېدو جهان هم دی. د ورکړې راکړې نه په غیر بل هیڅ شی دغه پدیده نشي تعریفولی. د بهرنیو چارو وزیر کیری وویل لا تر اوسه په نیمایي نړۍ کې خلک د ورځې په څه کم $2 باندې ژوند تیروي او اکثره په $1 باندې ژوند کوي، نو د ودې او پرمختګ لپاره ډیر زیات فرصت شته دی. زموږ ټول خلک چې په دې کې د چین خلک، د امریکا ولس او په واقعیت کې نړیوال شامل دي، د خپلو مناسبو فرصتونو لپاره سترګې په لار دي. موږ ته په کار ده چې د معیارونو په لحاظ د هر چا لپاره خنډونه لرې کړو چې د هغې له مخې ورکړه راکړه کوو. موږ څنګه کولی شو د دې بندوبست وکړو چې واقعا د هغه څه دي چې په دې پیړۍ کې به ورته تعریف پیدا شي.
کومه سرمقاله چې تاسو واورئ د متحده ایالاتو د حکومت نظر یې څرګند کړ او د همدا افغانستان د څو مهمو کورونو د هوا حالات د سانتیګراد په حساب کابل د تودوخې لوړه درجه 34.8، قندهار لوړه 44.3، هرات لوړه 45.8، جلال آباد لوړه 42.9، مزار شریف لوړه 30.5، او کونړ لوړه 45.8 درجه. په څو شیبو کې زموږ د خبرونه پای ته رسیږي او د دې خبرونه شروع کیږي. نیم ساعت وروسته به موږ ستاسو په خدمت کې بیا حاضر شو.